سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجیدې دی خبري خبرونه تمو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز وای 15 خبريالان د طالبانو له زندانه خوشې شوې دي دغه مرکز نن دی ویلې مې خبرول سره ویلي په زابل کې آزاد خبريال محبوب الله حکیمی په کندهار کې د ټول نیوز خبريال عطاولا عمر په کندز کې د سلام او تندر خبريال حسیب عمر او په ننګرهار کې د کلی رادیو مسؤول فقیر محمد فقیر زای او د رادیو خبريال جنغه سالی د طالبانو له بندر خوشې شوې دي بلخو د افغانستان د آزاد خبريالانو ټولنن دی بیان په خبرول سره ټینګار کړی د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیه د شکایتونو د کمیسون او د رسنیو سرغړونو د څېړنې د کمیسون لارې تعقیب کړي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له زندان څخه د دې 15 خبريالانو د خوشې کېدو خبر په داسې حال کې و چې له هم د افغان اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولی دي هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث تلو او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملین نیولی او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر ترګندونو په اړه تفسیر نه دا کړی د پاکستان پوز او چارواکو په دې رسته کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغه وسلواله چولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي لدی ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په جوب کې پر پوزي مرکز کې په برید کې چې نه پاکستانی پوزیان پکې وژل شو ځینی افغان اتباخ کې بل شي وو طالبانو بیا د پاکستان چارواکو د غیټ اوی رات کړی وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان خوځو او جنونو لګول شو بندیزونو ته اشاره کړې ده دغه کمیسون تر راپور پر چهارشنبه خبر کړی دی دغه کمیسون پر راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صادر شوو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنې پر افغان خوځو او جنونو لګول شو بندیزونو په اړه دی په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنونو پر مخ د خوځو دروازې تړلې جنونو له پانتونې زده کړو راګرځول او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټول دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګول دي او خزې په مازیونه کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته لته راګرځول دي او اسرائیل او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندې او د تولید په وړاندې کړی کې په ناکامه دسیسه کې لاس لرلی دا ایران د دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د اوران کاري یو ستره د سیسه شنډ کړی دی چې د ایران پوځي توغندي او د هوایي چلند صنعتونه یې په نخه کړی دي دغه تلویزیونی شبکې زیاته کړی ده چې اوران کاري د سهونستي رژیم د استخباراتو د هغوی د استخباراتو په لارښوونه ترسره شوی ده خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د طالبان حکومت د قانونو پټرولیم وزارت تازه نن د وستر قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل دا چې دا تړونونه څومره ارزښت لري لري وړاندې په راپور کې درته وایو د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده د طالبانو حکومت نن هغه ورځ یاده کړې ده چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې دي په دې به هم سره راپور واوري چې د خښتو او پابټیو کې د کندهار اوسیدونکو له سره ډول وضعیت سره مخامخ دي
اول لا توانونه دي چې هر شپه موږ چې بدیرو کالیه بدلو سر بیا نوراو
نورستان ته به هم ورشو چې د برګ مټال په ځنګل کې اور لګیدنی څومره توان نړولې دي
دا ځنګل کې تقریبا 50 تجربه ځنګل سوځیدلې دي او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې لمانځه تللې دي
نور مطالب هم شته ملتیا مغوړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د وستر کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه له 6.5 میلیارد ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د کانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هېواد اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت په دې اړه بیا سمک پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
کتان طالبانو پر افغانستان د بیاځلي واکمنۍ له پیل وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بې ساري وبلل شي. د دخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینګ، د غور د سوربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د کانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي خبري کانفرانس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان ته یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. هغه زیاته کړه،
6.5 میلیارد ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کی. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عوائد دی ملت او د دولت په کې څومره سر بوجاس 6% دی امارات دی، 8% دی دوی دی، سره زره مرکړي دی، 5% دی نظام دی، 4% دوی دی، او اوس په 4.5% دیارلس% دی نظام دی، د افغانستان د خلکو دی او و اتیا پسادی دوی دی.
خاغلی دلاور د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او تاسو څه وخت بولې ته وړاندې شوی وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستي وو څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د خپل عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي او کړي چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپل پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو 2 کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 6 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 168 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې دغه قانون په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنۍ یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کړي، نو موږ تاسو به د خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخواني چارواکی چې نه وړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د هغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح وي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو له لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبان حکومت تل په تیرو 2 کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د استعبار کونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. ویلې دي چې دوی وښودله چې د ترهګرو هغوی ته چې امریکا ته ضرر رسولو هڅې کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د دې تر څنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی دی، له کانګرس څخه هم غوښتل شوی دی چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي. تصویل تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ یې ورکړی چې خپل مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې یا سیګار هم څو اونۍ وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هر ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایدن له قوله ویل شوي چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یوه راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهېږي چې د پناه غوښتنه به یې ومنل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل،
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو بې برخلیک ژوند سره له هم لاس او ګرېوان یو. نو بنان د کانګرس غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دغه د بې برخلیکه حالت ته د پای ټکی کېږدي او دغه اسناد راکړل شي.
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي، ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د P1 P2 یا ایسیوی کیسونو ته په تمه دي، هغه په درېمو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي. ضمناً هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولې لا هم د اسنادو پروسه مخکې نه دی تللي، افغانان یې له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. همدې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 120,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکاران وو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډېر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 13مه نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو دوه کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوي چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ د هیوادونو ته کډوال شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقونو د څار سازمان د خزو د برخی مرستیاله هیدر باروایی وخت را رسیدلی دی چې د هغې په خبره د طالبان د جنایتونو د هغې جنایتونو په اړه چې دوی ترسره کړي دي د هغې د سزا په اړه خبرې اترې وشي. اغلې بار ویلي دي چې د نورو هیوادونو تعامل د دې ډلې په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر باروایی د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغه ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبرې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. هیدر بار دا خبره د چهارشنبه په ورځ د فرانس څلور شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. هیدر بار زیاتوي د بشري حقونو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبره یې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغه وایي طالبان د ښځو او نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ دننه موضوع بولي او وایي چې نړیواله ټولنه نه باید له دې موضوع د فشار په توګه کار واخلي. هیدر بار دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمیر افغان ښځې د دوی له بشري حقونو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا د دوی له زده کړو او د کار له محدودیتونو شکایت کوي. د دغو مېرمنو په خبر طالبان د خپلې واکمنۍ په دوه کلنۍ دوره کې دوی د بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي او دا لامل شوی چې ښځې روحي اقتصادي او رواني ستونزې تجربه کړي. کریمه اعظم د تیر جمهوري نظام د غیر دولتي ادارې کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو افراطي سیاست د هغوی د لومړۍ دورې د سیاست په څیر دی او هیڅ بدلون یې نه دی کړی.
خپلې دندې له لاسه ورکړې، بېکاره شو، هغه انجوګانې او بنسټونه چې موږ ورسره بوخت و خپل فعالیتونه ودرول. سره صلیب، سیف د چلډرن او پیک اپ کلینیک چې په ترکیې اړه درلوده له هغوی سره مې کار کوه. اوس طالبان راځي چې محرم نه لري، جامې مو مناسبې نه دي، ولې ټولنیز فعالیتونه کوي، ولې یوه معترضه ښځه یاست، ځکه موږ دا شرم او ننګ بولو.
دا په داسې حال کې دی چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي دوی په ځلونو د طالبانو د چلند د نه بدلون په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو نړیوالو د دوی اندېښنې ته پاملرنه ونه کړه. مریم آروین د ښځو د حقونو فعاله او د جنبش شنبههای ارغوانی مسؤول ازادي راډیو ته وویل
موږ به عنوان زنان افغانستان که در
موږ چې د افغانو مېرمنو په توګه په یوې افغاني ټولنه کې و، حتی اقل د 1990 کال راهیسې چې د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې پیل شوې، موږ همدا وویل چې د طالبانو فکر په ځانګړې توګه د ښځو او د نجونو د حقونو په برخه کې مثبت تغییر نه دی کړی. همدا چې لا افراطي او لا سیستماتیک شوی او اوس چې طالبان په قدرت کې دی غولول کوي، دوی افغاني مېرمنې صفري نقطې ته رسولي. له بده مرغه دې خبرې ته اصلا ارزښت نه ورکول کېږي.
د هیدر بار په اړه مو د طالبانو له حکومت وپوښتل، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ په دوه کلنۍ کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو پر هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. طالبانو د دې تر څنګ ښځې له کاره کولو، تفریح پارکونو، لوبغاړو او ښځینه حمامونو تا د تاک په ګډون د دوی سیاسي او ټولنیز فعالیتونو مخه هم نیولې او له محرم پرته له اوږده واټن سفر هم منی شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د برګ مټال په ځنګل کې لګېدلی اوري کنټرول کړی او نورو ځایونو ته یې له خپرېدو منع کړی دی. پنځه ورځې وړاندې د برګ مټال ولسوالۍ په نیمکوک سیمه کې په یو ځنګل کې اور لګېدلی و چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو جریبه ځمکه او د نښترو څېړۍ و ځنګل سوځېدلی دی. د دوی په خبره چې د یاد اور په وژنو کنټرول کې نږدې و سو کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل لسیمی پدی راپور کی.
پا نورستان کې د چاپیرل ساتنی ریاست مسولین وای د برګمټال ولسوالۍ اړوند د نیکموک په ځنګل کې لګیدلی اوري د ولسی خلکو او هلته د میشتو طالب ځواکونو په همکارۍ کنټرول کړی دی، خو په بشپړ ډول نه دی وژل شوی. د یاد ریاست سرپرست سرتاج الدین ساپی د پنجشنبه په ورځ د وږي په نهمه ازادي راډیو ته د بلشوي اور لامل ځنګل ته د اوښتو زیانونو او د اور وژنې د هڅو په اړه وویل:
دغه ځنګل کې تقریبا شپېته جریبه ځنګل سوځېدلی دی، او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې له منځه تللي دي چې پرون ورځ نه تر نن ورځه پورې 200 کسانو په اجتماعي ډول باندې دغه اور وژنه کړې ده، مغورې مهار کړی دی او په خپل ولسي تړونو باندې.
د هغه په وینا چې د نورستان ډېری غرونه د نخترو ځنغوزیو او پر نورو ونو پوښل شوي، خو د اور وژنې لپاره کوم وسایل په لاس کې نه لري. مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې نورستانیانو سره د ځنګل ساتنې په برخه کې پوره مرسته وکړي. تر اوسه لا د اور لګیدنې اصلي لامل نه دی معلوم شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه ډول اور لګیدنې څه د ځنګل پر سر د قومونو ترمنځ د شخړو او څه هم د چوپانانو او ځنګلونو کې د لرګیو د وهونکو د بی احتیاطۍ په وسیله رامنځته شوې دي، او هر اور ځنګل ته د سلګونه میلیونه افغانۍ زیان رسولی دی.
facebook.com/azadiradio
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي هغوی چې د خښتو بټیو سره نږدې ژوند کوي شکایت کوي چې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ولایت هغه اوسیدونکي چې دغه بټیو ته یې کورونه نږدې شاوخوا کې پراته دي وایي چې د بټیو دود یا لوګی نه یوازې روغتیایي ستونزې ورته پیښې کړې، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤولان وایي د اوس لپاره د هستوګنې له سیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خاوندانو څخه یې د زرناکو توکو د نه سوځولو وعده اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمې اوسیدونکی دی. هغه او د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود دی یا لوګي په وجه خپلې جامې بدلې کړي. په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټی سته، خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هره ورځ دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي، او د تنفسي ناروغیو په شمولیې بېلابېلې نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو دښتونو ته انتقال کړي.
زما نوم عبدالملک د ګوشخانې اوسېدم کوم د کورس خونه خامخا سړی په تکلیف کېږي. دا دود د کولا د ګرد رسوه کېږي پر د کورو باندې په شان کې لویږي، کالي خرابوي، په خولو نه نوځي سړی بدي، مشکل خونه خامخا پېښېږي. دا کوره د کاغه بله لوکوزو ګوشخانه ده، که د ککړانو ګوشخانه ده، دا ټوله دود پر دغه ساحه باندې پر د ګرد رسوه کېږي.
اجزر جان هغه دا ته په تکلیف کړی چې کالیا بار څه ګرځ تک تور کې دا د غیر الویږي دا د ځان نه الویږي، یعنی په ځاب یو شنیان ناجوی ناجوی د ستنی ودریږي دا د ځان په کونه نه زیباره دا نه جوړي دوکمه ته دا غوښته دا کوریر استیسته د دې دغه څه بل ځای دی جوړي.
د خښتو بټي ډیر په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لوګۍ یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه، خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دی چې دا درات چې موږ ځکه مشترکی چې موږ درته پرې وځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه به خلک راته راځي د ښار به راته راځي لاسرسی به موږ مو ته کیږي د دې هم لاسرسی ده
څغه ځای مشته تسلیم سیم نو ټول کوری والا مش په وسلای په ودغی چې موږ حالت ور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل څخه خلاص موږ بوم د مشکل خلاص حالت به یو مشخص ځای مشته معلومه رغه ځای به موږ ټول یو ځای کوری جوړ کغه ځای مشته معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی در وسه پیله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستون زمانی خوای د وس لپاره دا ستوګنی لسیمو د بټوی د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخیستي چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاسي انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کړي، خو د دوی د پاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د اوس لپاره دوی پر دې ځای باندې دي، دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي. هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا، یا دغه دودکش چې دی لري چې دود جینیزي د هغه لوړېدل وي، یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي، دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو، لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي او د ټایرونو، ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
اوس پته خارته شوده د خار د کرنې د ریاست چارواکي وایي کروندګرو، بڼوالو او مالدارانو ته د سهولتونو رامنځته کول په هدف په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو څنګه فعاله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو په اړه د پوهاوي او مشورو ورکولو په هدف د آنلاین خدمتونو څانګه فعاله کړې ده. د تخار د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی رحیم الله په دې اړه وویل:
کوشش خدا داریم کې یک آسانی به ملت بیاریم.
موږ خپلې هلې ځلې پیل کړې دي چې خپلو کروندګرو او مالدارانو ته د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو. نو په همدې هدف موږ په کرنې ریاست کې د آنلاین خدمتونو څانګه فعاله کړه، تر څو په وخت سره د کروندګرو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه وسي.
د دوی د خبرو له مخې د آنلاین خدمتونو له لارې کروندګر، بڼوالان او مالداران په اسانۍ سره کولی شي خپلې ستونزې د کرنیزو او مالدارۍ چارو له کارکوونکو سره شریک کړي، څو په وخت سره د هغوی ستونزو ته رسیدنه وشي. د نوموړې ادارې د کرنیزو چارو امیر فریض الله فروتن آزادۍ روډیو ته وویل:
چې در بخش سبزیجات، چې در بخش خدمات میکاري
د کرنې آنلاین خدمتونو له لارې بزګران، بڼوالان او مالداران کولی سي خپل ستونزې لکه ناروغۍ، آفتونه او داسې نورې چې دوی ورسره مخ دي د کرنې سکتور متخصصینو ته ورسوي، تر څو د هغې ستونزو ته په وخت سره پاملرنه وسي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي وروسته له دې دوی کولی شي له خپلې کروندې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره اړیکه ونیسي او خپلې ستونزې ورسره شریک کړي. د تعلقان ښار اړوند د پلقاق سیمې یو کروندګر فیض الرحمن وایي:
خدمات آنلاین ترویجی سهولت
دا یو ښه اقدام دی. اوس موږ کولی شو خپلې کرنیزې ستونزې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره شریکې کړو او وروسته له دې ضرور نه ده چې موږ د کرنیزو ستونزو شریکولو لپاره د کرنې ریاست ته لاړ شو.
د دغه ولایت د قلبر سیمې یو بزګر سیف الله د کرنې ودې او پرمختګ لپاره دغه ډول برنامې ګټورې بولي.
اقدام نیک انجام دادن که از لحاظ ما میتونیم
در شولو پپټیو کې یو ډول چنجی پیدا سوی وو. د شولو بوټي خړل په کلی کې چاره ته ویل چې د کرنې ریاست ته آنلاین خدمتونو څنګه ته زنګ وه. ماسپښین می ورته زنګ وه، سبا لس بجه دوه نفر راغلل او شولې نږدې وکتلې او بیا یې د کرنې ریاست درمل راکړل، چنجی له منځه یوړل. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه ډیر خوش یو.
تخار په شمال ختیځ ځون کې د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دغه ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي 15 خبریالان د طالبانو له زندان څخه خوشي شوي دي. دغه مرکز نن د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي. په زابل کې آزاد خبریال محبوب الله حکیمي، په کندهار کې د ټول نیوز خبریال عطاالله عمر، په کندوز کې د سلام وطن در خبریال حسیب عمر، او په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیر زی، او د دې راډیو خبریال جناغه سالی د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د دې پړه باندې چې دا خبریالان په څه تور نیول شي وو، طالبانو په رسمي ډول تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د خبریالان په داسې حال کې خوشي کیږي چې لا هم د افغانستان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبریالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلال عباس جیلانی دا کړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرو د سینو پیښو عاملان نیولي دي. خغلی چیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبریالانو سره بحث درلود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې طالبان حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولي او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د دې پاکستاني چارواکي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبونو کمیسیون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو نجونو لګول شو بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسیون د راپور پرون چهارشنبې خپور کړی دی. دغه کمیسیون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صادر شوو 80 فرمانونو له ډلې 50 سلنې پر افغان ښځو نجونو د لګول شوو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګي یو پورت د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځولې دي. او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندیو د تولید په ورانکاریو کې په ناکامه دسیسه کې لاس لري. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورانکاری یوه ستره دسیسه شنډه کړې ده چې د ایران پوځي توغندیو او د هوایي چلند صنعتونو یې په نښه کول. دغه شبکې زیاته کړې ده چې دغه ورانکاری د صهیونیستي رژیم د استخباراتو په لارښوونه ترسره کوله، خو اسرائیل سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسالو پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې په ایران کې ووسی ویلي چې په دغه هیواد کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. تازه یو افغان کډوال ویلي چې 25 ورځې کېږي چې د پاسپورت د چاپ ژمنه ورکړل شوی، خو وایي چې پاسپورت ته په انتظار دي او د پاسپورت کوم سره کې نه لګیږي. دا غراز زینو کډوالو ویلي چې ورسره په ایران کې ناوړه چلند کیږي. په افغانستان کې د بیوزلۍ، وچکالۍ او د غراز نور ستونزو په اړه باندې هم پیغامونه په دې پروګرام کې راټول شوي دي. یو افغان ویلي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی، خو وایي چې امریکایي چارواکو د مهال د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دا چې ولې وړاندې درته په خبرونه کې دغه افغان سره غږېدلې یو، خو راځي په سر کې خبرونه ستاسو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات توحید يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. زموږ نوزاد ولسوالۍ کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر اټ سوي ده. یوازې په مرکز کې یوه لسه ده چې هغه هم تر اوه متمه پورې الوکان ورځي. د نجونو هېڅ مکتب شتون نه لري او بل هغه په کلو کې چې کوم د محلي سنفونو هغه هم وسپن سوي دي. زموږ په دا پراخه ساحه کې هېڅ یو مکتب اوس تقریبا درې سوه شپېته کاریز په دې کې هېڅ یو مکتب شتون نه لري. نو د مسولینو سمودا یله د چزمول د پوی په برخه کې د پوی برخه ته ډیر غټه پاملرنه وکړي. ورورستل ته مکتبونه فعال کړي، لسې فعال کړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم له دبای نه. السلام علیکم د زدرې ټولو مینوال او دونکو لیدونکو ته. او زما پیغام دا دی چې زدرې ډېر تنشر کړي، ډېر بخیله او ډېر خیله تنه کوم، ډېر به خوشاله شم که زما پیغام نشر کړي. یو ورور وایي چې افغانان لمسته نه ځي، لمغه نه ځي. تاسو خدای کا باور وکړه چې افغانان دومره مجبور دي چې خپل کور سامان هڅه ځي. هغه خلک چې دا خبرې کوي چې خلک مسکی نه ځغونې، د خدای راول چې هغوی ته پته ولګېږي، هغوی پته لګېدل نه وي ځکه دا خبرې کوي. څوک هم قسم نه کوي خپل هېواد ګران هېواد پرېږدي، خو ټول مجبور دي. کار نشته، کار ته اجازه نویر کې، خوانځي ته اجازه نویر کې، جلکې ته اجازه نویر کې، خلک څه کې هندو کې سپږمې ته ورسېد، افغانستان څخه پرې پزمګه نه جوړېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي. او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هېڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکېږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېر ښه به و.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو درادو کار کوم گو تاسو هغه زموږ خبرې و منئ. تا 15 ورځې کېږي په بیرجل کې پراته یو. پاسپورتونه په تاویل ورکړی دی. دا 15 ورځې کېږي ورته پراته یو. نو پاسپورتونه په تاویل نیسي، نو ویزا راکوي، پیسې مو خلاصې د جیبو د کړیو سره. بس نو پر خیوانو شپې کوو. دغه زموږ په اکړه کې یو نو کوي دغه وکړي، کوشش وکړي د ایران خلکو سره خبره وکړي چې پیسې و د کرایو و د خوراک ته ګرځي را باندې کېدلې بارانو. نو جوړ روغ وسې خو مو وسته.
السلام علیکم و رحمت الله. زه طاهر مومن خبرې کوم له پاکستان پینډۍ څخه. او اول می د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. او زما د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د هغه خپرونې بیا ځلې نشر کړي، چې د کور کلی او یو د نیمه نړۍ خپرونې چې دوه درې کاله مخته نشر شوې وي، ډېرې زموږ دپاره ډېرې بامانا او ډېرې زموږ دپاره د یعنی د محنت او د لارښوونې وړ دي. او دغسې موږ له ازادۍ رادیو څخه مننه کوو چې دغسې ښې خپرونې موږ ته نشر کړي، ځکه چې ازادۍ رادیو موږ ته ډېر روحانیت راکړ. مننه او سلام به احترام.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. نذیر احمد سهار یم، له ننګرهار څخه می سوچ پرې تمارلم په سیرو او جوړ خبرست. الحمدلله ډېر ښه نظام ده، قرار قرار ده. پخوا به داسې و چې جنګونه به و، دواړو خوا ته به افغانانو جنازې به وي. الحمدلله دوه کاله وروسته قرار کړی ده، څه هم اقتصادي ستونزې زیاتې ده.
السلام علیکم، زه ټول رادو ازادي کارکوونکو سلامونه پسر سلام. از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. یو موسسه ده په نام دی ایډی، موسسه ده اکشن. نو دا موسسه ده ایډی انجینران راجی ماغه ملک سره کینی، ی ملک په وجره کې ناشتی، ملک ورته په ګوته ګوته خلک خی سی پلانې نه مشته کا، پلانې ورارمې، پلانې رندار مې، پلانې ورارمې، پلانې رندار مې، پلانې ورارمې. نو خوار و غریب نه نمیشته کوي. د ما نړیوال نو دا خواهش ده چې دغه مخه ونیسي.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوایې راوړل کېږي، د حشراتو یا د شپتې یا د نور امراض لپاره. خو صحیح د زراعتي ډاکټران اساس هغه د ټیسټ کې د لابراتوار اساس د دوا وی ته چش پاره دي په زاید دي چې ګټ ورته ورکسې نور ساده مډیر رکشتو ته رسي کشتون ډیر خراب کړی دي سره د زراعت کچیر ته پاملرن ورته ونیسي سره نورم په جیزه سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سر وسکالی به خیر تقریبا شمالي ولسوالانه به خیر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سره شل سل دیش متر برمی دي سره غم دوه انچ او وي دومره زکه نه خړو به کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستړی مې سه په خیر خیرات مرده دغه بادغس خلق ټوله دغه سړک سره په عذاب یو. دغه سړک باید پوخ سي. دغه کمپاین باید شروع سي. دا ولې دا کاریا تاتل سو زمور دغه دوه ولسوالی لکه بالا مرغاب او غورماچ ولسوالی ډیر په تکلیف ته د ژمي د خوا څخه ګر سره موټران بند سلاره بند سي نسوت لای خپل کورو ته پشپوش وو په ایرات ولایت یا بادغس ولایت کې ناسیو لارې ټولې بند سي په د ژمي کې واوري او ګل سړکان سره خراب سي. دغه کار باید حتمان شروع سي چې موږ ډیر ورسره په تکلیف یو.
سلامونه د آزادۍ رادیو محترم کارکونکو. د زمزم والا الکترونیک د ټلیفونو او دکانونو او غخی اعلانات خی د افغانان غلطی مثلا ورتوای چې د زرا گفتونه افغانانو لپاره دی. بیا کله چې گفت ورته ولګي هغه گیتو بخته گفت نه لګي بیا ورته پیغام ورکوي چې گفت ترته دا نمبر بکس گفت تاسو غشو ګټلای دی. بیا ورته یې اخر کې چې نظر الله زر روپے راوال کی کسٹم آن لائن غچ ورول کی بیا گفٹ میٹ فتح نشتا نہ پدغه امدغه سی بازی نور پروگرام نه دی دی ویزه په باره کې خلق نه ویزی خلق ته ویزی رو باسی هغه مخکنی ویزی بیرته دی نوم دا شان پلی کی خلق نه پیسې اخلي بیرته نمبر بندي نو که پدغه بندي پروگرام جوړ کای د خلق هم په هوای ورکه ډیر خبش
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج آزادۍ رادیو ته پیړدم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کارت جوړ کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکړي او زه یم یو محصل د 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسج تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسېږي د آزادۍ رادیو څخه هیله لرم چې زما میسج نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلته افغانیان سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه زموږ خبرونه ته ته ورسېږي. دغه دی پاسپورټ خلک دي راغلي دي پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي بیزې نه ورکوي پشپوش په ورته ناست دي بعضې شل شپې ورته ناست دي بعضې پنځل شپې ورته ناست دي بعضې میاشت ورته ناست دي نو د جیبو پیسې یم وخوړلې هغه هم باندې واش کېدې باندې تمامې شوې بله اوس نو دغه نه لري چې وی خوري د خرڅۍ دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته واورې دغه زموږ خبرې ته واورې دغه زموږ په حال کې دا یارانان سره خبرې وکړې. دغه په سبو سبو پاسپورټیان دي ولاړ دي پیسې ویزې نه ورکوي بله دوی د کوره بله یس نه ځي بله دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناست دي موږ بله په دغه سره ملار ته ناست دي د سرو ګرمۍ ته بله په کیسه کې مو نه دي بله نو
دا آزادۍ رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې الی سلامونه باد سلام ومنې. زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د ارمور ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیې راغلي دي سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي. ارمور د ولسوالۍ دا په 100% کې 10% سیم کارټونه لري دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی ارمور د څه دا خواهش دی چې د ارمور ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په 100% کې 15% لري دا 15% یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ ترې ځای ورسوي. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لار جوړه شي. نور ته خدای سپارم.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون ٹول تو سلام. من افغانستان کے جوان کو ڈیر سختے سر مخیو موسیسی والا یہ بول اگئی من سر مرست ہو جی. آزادی ریڈیو کارکون ٹول تو پیغام داد ہے چار یو خیری بنسٹ کا اگئی موسی من سر مرست ہو کی آزادی ریڈیو بیام بیام غا کو مجھے زمان غم دیو کی دیر دیسی آقا سر مخیو بحران سر
امیوش پیغان در مسلین پوری ورس کهیو آقا در ترس در مجلسی مسلین میو که در باکی بباش کر مسلین میو مولتا کندهار والا تمایان سالی اکثر سیم یا مینو باشد یه خلق در شکایتون کهیو سمزه که بندی پاتو یه در مینو دلاسه نسو کم در وسط در کار نده کهی چه کار نده کهی که در سالی میخز در سیم در رسان در مینو دلاسه در پش پاتو جه نمور وارو چه در عمزی که در مینو سقا پا کسی و عام ولس تنیس پادا وکده.
عبدالله فریدی ما د پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمه نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامی امارت خلکو ته برمی نه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامی امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر ستونزو سره مخامخ دي. دلته د اوبو کمښت ده اوبو نسته. اسلامی امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامی امارت اجازه نه ورکوي چې دی برمو وږي. نو خلک ډیر له ستونزو له کړاوونو سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولیږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ور سره سلام اورور ما سوید بیا درې غوښتنې دي. ما د غوښتنې مې دا ده چې ورور زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي نو موږ غواړو چې د ستاسو د راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پورې ورسي نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دغه ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي را سمه کړي. نو تعلیم نشته درس نشته او نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه اینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره دغه که زموږ غږ دی او ځای پورې ورسوي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکوونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده له مشرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کمه ګڼه ګوڼه یې او کم بدل دغه لغړیانو یو شی ده. هیله ده چې دا دوی غور وکړي ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټولو ته تکلیف رسیږي او دونه بد آل یه شی ده. پاکستان د حکومت په همکاري سره چې نور تر دې باید بلا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو یې ټولو اورېدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته ستاسو کارکوونکو ته دغه پیغام که زموږ نشر کې ایران کې موږ سره ډېر ظلم کېږي او موږ پاس زه خپله شخصا پاسپورټي راغلیم. ډېر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه نه چلیږي. پاسپورټ یې ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دغه د افغانستان میخوره اینجا نه میخوره یا د ویزاش کوي چلیږي نه. دا هغه که زموږ د مقاماتو پورې ورسوئ کوشش وکړئ او ډېر ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټوله کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمن وو نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو راډیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې یې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو راډیو یله سي.
ستاسو دا راډیو زه د شپږو کالو نه اورم. مخکې په پاکستان کې وو اوس افغانستان نه راغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان نه راغلی وو. دلته ستاسو دا راډیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي او که څه دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به د انټرنیټ هم ډېره کمي خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
یو افغان ځوان وای چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی، خو وای چې دا مهال امریکا د ایس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دغه افغان چې د افغانستان په ولایت کې اوسي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي، وایي هیله لري چې امریکایي چارواکي او دغه راز نور هیوادونه د ده غم وخوري، ځکه د ده په ټکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا چې نوموړي چیرته کار کوو د یوې مرکې په پیل کې مې ترې وپوښتل.
روزانه سلامونه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته. د سټلو ما په ډیټي ګلوبل کې کار کوو، کم ته باران ورته ویلي. بیا وخت سکوت په ورځو کې زمونږ سپروایزر مونږ ته ویلي چې تاسو 3 بجې راسي میشن لرو. بیا 3 بجې ورغلم مونږ چې ما ویل څنګه چل میشن نا وخت سو داسې وختي میشن کوي کنه. هغوی ویلي چې وروره میدان ته ځو، خو دوی میدان ته بوتل. دوی لاړو، مونږ ته ویل تاسو چوټي یاستئ نور رخصت یاستئ سبا ته وګورو. هغه مونږ په کابل کې ګرځېدلو، 12 بجې شوې چې سکوت راغی، طالبان ښار ته ننوتل. بس په دې ټیم کې زه وډار شوم، بلې خواته لاړلم، خصوصا د ګرامیو خواته د غزین لاړلم، همداسې بلې خواته لاړلم، ځان مې سیف جي ته ورسو. په دې وخت کې مونږ سپروایزر سره رابطه وکړله. مونږ ورته وویلې چې دغه خیالات راغله، څنګه چلو که څنګه ونه کړو. هغه وویلې تاسو تذکره راولېږئ چې مونږ تاسو ته 4 لیټر ریکمنډیشن دا درکو. مونږ ورته ویل صحیح ده، ریکمنډیشن 4 لیټر راولېږل، ایمیل ادرس یې د افغاني سیوی راولېږه. مونږ ورته اپلای وکړله. چې کله مو اپلای وکړله نو دې وخت کې میدان کې ډېر بیروبار و. مونږ ورته ویل چې میدان ته بلاو شو. دوی ویل چې نه، تاسو میدان ته مځئ، مونږ تاسو خوندي وباسو. مونږ ورته ویل سمه ده. په همدې حساب کې مونږ پاتې شو. هغه اپلای مو کړله، اپلای تقریبا داسې بوله چې تنا یو کیس نمبر 9 میاشتې ونیولې. مونږ خو خپله انټرنیټ کلب ته بچتلو، هغې هم داسې مونږ یو څه راس پیسې اخیستلې. په دې صورت کې کیس نمبر 9 میاشتې ونیول، ورپسې بیا انډر ریویو ورته وایي چې مطلب ستاسو اسناد مکمل شو، بیا بررسۍ ته ځي. که نه هغوی تقریبا 9 میاشتې شاوخوا هغې ونیولې. هغې نه وروسته بیا یو 3 میاشتې وروسته ما ته ډینای لیټر راغی. په ډینای لیټر کې ما ته لیکلي ول چې تاسو د معینت د محافظت عامې د خوا نه استخدام شوي یاستئ او د خارجیانو سره وایي تاسو کیس رد کیږي. په دې خاطر، په دې چې تاسو ډی ټی ګلوبل سره یا د خارجیانو سره مستقیم کار نه ده کړی. بیا مونږ ورته وویلې سپروایزر ته چې مونږ خو تاسو سره که معینت محافظت عامې د خوا نه راغلي وو، خو مونږ خو ګاردانو ستاسو، تاسو به مونږ بار سیکورټي سوا د کم نه بار دا زمونږ لاس کې وه. دوی بوتلل راوتلل سیف دا زمونږ لاس کې وو. نو تاسو سپند سپند والا مثلا نور خلک بیاي، مونږ ولې پاتې شو؟ هغوی ویلې چې مونږ څه نشو کولی او بخښنه غواړم، ایمیل ادرس ایمیلونه ما سره ښه اوسم.
ښه، او څومره نور کسان مثلا تاسو سره په دې کمپ کې کار کوي؟ دغه باران کمپ کې فکر کوي هغوی ټولو ته درات ځواب راغلی؟
فلحال چې زه ملګری لرم، معلومات لرم، اول خو مونږ د سي 2 کمانډانانو او 10 نفره ګاردانو سیارو، بیا هغه دیوی ټول کیسونه رسیوی دي. او بالخصوص د سینور چې موینه د محافظت امید خوانه ورغلی دي، مثلا د شهور کې ول دیوی کیسونه په همدغه دلیل باندې رسیوی چې تاسو د موینه د محافظت امید خوانه راغلی یاست.
یعنی شمیر معلوم ده چې لزګونه ته شمیر رسی کی د کوم کسان چې په دې کمپ کې کار کوي؟
افغان نظر زمال تناز منګه دي، زمنګ دي کمپنۍ چې مثلا ډیټ ګلوبل او بل یو سایډ و موږ سره، مونږ په یو کانټینر کې اوسېدل چې 15 نفر مونږ، یو کمانډر، 4 نفر ګادان او 15 نفر د وی سایډ ول چې هغه هم مونږ سره یو ځای په کانټینر کې ول. فلحال دغه 12 دقیق ماته معلوم دي چې مونږ ټول 12 پاتې یو.
ښه، او دغه د باران کمپ چې وو دغه مسؤلان دا امریکایي اتباع وو که نه د نورو هیوادونو؟
دلته مثلا ماته چې ریکمنډیشن کې راکړي، دلته پال مثال سپروایزر شو، دا هغه ده دی بریټیش استرلینو.
ښه، بریتانیایي استرلینو. به فکر کوم نو دغه د سایدی کې سونه خطر ډیر دغه کسانو و چې امریکایانو سره کار کوي. نو فکر نه کوي چې تاسو غلط ادرس ته عریضه ورکړې ده یا درخواست هم ورکړې؟
نه نه، په خاطر دې مونږ دې غلط ادرس نه ورکړې چې ډی ټی ګلوبل کمپنۍ چې دا خپل د امریکایي کمپنۍ ده. دلته وزارت زراعت سره، ریاستي ابرسانی سره، وزارت ابو برک سره دوی سره همکاري کوله، دوی موږ بوتلل او دا سپروایزر چې د خپل دی ریکمنډیشن چې موږ را کړی، د خپل پاسپورت امریکایي ول چې د امریکا په کمپنۍ کې کار کوو، پاسپورت امریکایي، که پاسپورت امریکایي ونه لري موږ ته ریکمنډیشن نشي را کوله.
ښه، او د تاسو ماشونه لکوم ادرس نه راتل، تاسو ته د محافظت عامه موینیت ماش درکو او کنه بهرانيانو ماشونه درکو؟
دلتا دی ما سره یو قرارداد خط دا چې ڈی ٹی گلوبل یا ایس آئی ڈی دی معینیت دی محافظت عامه سره کړی دا، دوی به ماش مازه تور کو معینیت دی محافظت عامه ته، معینیت دی محافظت عامه به بیا زمونږ اکاونټ را لیږو.
یعنی د مونږه چې تاسو له دوی سره کار کړی او اوس غواړي چې دغه بلنه مو منل سی، په همدې هیله چې تاسو دغه کوم ستونزې چې یاد کړي دغه ستونزې مو د مسولو کسانو تر غوږونو ور ورسیږي او بل اخر د حل لار چار ورته پیدا کی. فقط زبا یو بل پښتنه دا هم کوم چې په افغانستان کې طالبانو حکومت د دوه کلونو راهیسې واکمن دی، تاسو په شمول فکر کوم زرګونه نور کسان چې له پخوانی حکومت سره کار کړی یا له بهرانيانو سره کار کړی په امنیتي برخه کې په افغانستان کې پاتې دي، د ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي، اما طالبان دی وایي چې دوی عمومي عفو کړی ده، چا ته تهدید نشته. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې فکر کوئ چې تاسو ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده؟ دا څه ویني احساسوي چې ژوند مو خطر کې ده او کنه صرف اندېښنه او تشویش در سره ده؟
تاسو یو خبر وکم چې نما راپور تاسو اوریدلې ده، ان شاء الله نما راپور خو تاسو خبر کړی وو نو خپل پویږي.
ښه، یعنی داسې عملا څه ګوري چې تا ته یا مثلا نورو ملګرو ته چې په امنیتي برخه کې کار کوو څه تهدیدات متوجه دي؟
بله بله صاحب، بله.
بس ډیر مننه. کور مو ودان په دیله چې دغه مرکه مو چې وکړه د مسولو چارواکو تر غوږونو ور رسیدي او دغه ستا په شمول کوم افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي له بهرنیو ځواکونو سره یې په امنیتي برخه کې کار کړی دی، د هغوی د پناه غوښتنې ومنل شي او اسناد پروسس شي او بل اخره درې مو هیوادونو ته د تګ زمينه ورته برابر شي. مننه
تاسو نوم او کور مو ودان چې موږ تم وخره کړ، ډیر ډیر مننه. خیر اوسې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 11 24 201.
خبر میں دوا، خبر میں دوا.